د مهمو خبرونو سرچکی اوري. په امریکا کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځ لمانځل د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی ته څیرمه سیمو کې میشتو افغانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستلو یو سلو څلورمه کالیزه ولمانځله او د طالبانو یو وغوښتل چې د افغانانو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. په انګلیش کانال د افغان کډوالو سفر سره د دې چې ډیر کډوال د انګلیش کانال له لارې په تللو کې مړه شوي، خو د افغانانو په شمول ځینې کډوال لا هم له دې لارې سفر ته زړه ښه کوي. او په افغانستان کې د انټر کلب کرکټ سیالۍ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د انټر کلب سیالۍ شروع شوې دي. په دغو سیالیو کې نږدې 8000 لوبغاړي ګډون لري.
السلام علیکم، ستړي مشي. نن د یکشنبې ورځ ده چې د اگست میاشتې 6 نیټه ده او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیوني خبرونه ګورئ. هیله ده موږ سره اوسئ. یوه یادونه مو کوم چې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو په اهمیت د شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال صاحب نظر اخلم چې په سکایپ به موږ سره او په پاکستان کې وروستیو نامنیو تفصیل به د خپل همکار خدای نور ناصر نه واورو. هیله ده چې تاسو هم موږ سره اوسئ. د بشری حقوقو نړیوال سازمان ویلي چې جرمنی او څو نور لویدیز هیوادونه په خپل هغو ژمنو کې پاتې راغلي چې په 2021 میلادي کال د اگست په میاشت کې د افغانستان څخه د طالبانو تر ګواښ لاندې افغانانو د تخلیې لپاره کړي وي. د بشری حقوقو سازمان د آسیا د څانګې مرستیالې پیټریشا ګاسمن په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خپور شوی دی او د همدې سازمان په انټرنیټي پاڼه باندې خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو ګواښونو د دوام له امله ډیر افغان فعالان او خبریالان د ځان د ژغورنې لپاره په پټو ځایونو کې ژوند تیرولو ته اړ شوي دي. سره د دې چې ډیر کډوال په انګلیش کانال کې مړه شوي، لا هم په اروپایي هیوادونو کې ځینې کډوال د همدې لارې سفر ته زړه ښه کوي. همدا تیره اونۍ د 2000 زیاتو کډوالو له دغې مرګونې لارې انګلستان ته د تللو هڅه کړې ده. په دې جمله کې ادریس او فواد دوه هغه افغان کډوال دي چې غوښتل یې د همدې سمندري تنګې له لارې د فرانسې نه انګلستان ته لاړ شي، خو وړه کښته یې ډوبه شوه او شپږ ملګري یې پکې مړه شو.
ولا و د خدای نه ډیر شکر ادا کوم چې ژوند دی راوتی. په دې د مرګ د خپل 99% مړه ولا یو 100% ژوند دی ولو چې ژوند دی راوتی او به ته په خیر را برګ شوی او و د ډیر خوندیتوب او خیر احساس لرم اوس او بیا واسه و نه کوم چې بریتانیا پر ور راکاتو.
ډوړه افغان ځوانان ادریس او فواد ورته زربګنون کی کیسې لري. دوی له لسګونو نورو کډوالو سره په یوه کوچنۍ کښتۍ کې چې له فرانسې څخه انګلستان ته د انګلیش کانال لارې تیریدله سپاره وو. خدا بیړه مخکې لدی چې انګلستان ته ورسیږي په اوبو کې ډوبه شوه. شپږ تنه پکې مړه شول او په لسګونو یې د فرانسې او انګلستان پولیسو وژغورل.
څه نفر چې په اوبو کې ورک شول، لازم شل نفر په اوبو کې د کښتۍ کله چپه شو. په دې ټیم کې دا نیم نفر نه نباستل اوبو کش کړی یا سمندر وخوړل دا نفر او کوم چې د کښتۍ هغه بغل ته ناست ول هغه په ټوپو باندې ځانونه نیولې ول. بعد هغه یو 200 بعد چې کله مونږ په بو کې ول چې بعد هغه فرانسې پولیس را ورسېدل کومک د پاره ټوپو نه راواچول او څلکان ژوند دی ول هغه کښتۍ ته جګړ شپږ مړی ام راځي کرزان سره او باقی نور افغانان هغه ورک شول او څو نیمایي افغانان د یو کې پولیس هم ځان سره بوتل.
ادریس جاتوی چې له ژوندې تمه لنډه وه، له خدای مرسته غوښته او د کورنۍ غړي په سترګو کې ګرځېدل، په ځانګړي ډول مور او پلار.
نه دا فکر خو نه کوم چې زه به ژوندی یم، ما فکر کوم چې زه سړی مړ کېږم. یو د کبار سره زه مړ وم، زه مړ کېدلم. یعنی ما دونه ویلې چې خدای څه ګناهونه ټول دا ګناهونه را ته معاف کړي او مور پلار هم په چوکې ګرځېده. د خپل مور د پلار لپاره لږ لامبو زیات او ولا کچیر د مور پلار په نظر کې نو ځان ما مغزه په ځای مونږ راغو دي چې نور نشو زغملې وسه نه ودنم بو وهلو.
ادریس 22 کلن دی خو فواد یوازې 15 کاله عمر لري. هغه د مخ نه خودلو په شرط وویل چې 2 میاشتې کېږي فرانسې ته راغلی او ډیر وخت په فرانسې کې په سړکونو ویده کیږي. نو موړې د خپل راتلونکو په اړه نه پوهیږي چې څه به ورسره وشي.
او بو سخته دی نو چې دوه مخې کښتۍ وچوي د لمن بو کې ولو اخو دی خو چې نه ښکاري دی نو یې ریدل یو خو مونږه هڅه کوله چې ځان بچ کړو. هم اس ټوپ باندې مملي ولې
یو رقم باندې بس درې ساعت بعد د فرانسې پولیس راغلل بیرېدل ټول لور سړی ریږي په هغه کې والا معلومات نشته په فرانسې کې پاتې شوم معلومات نشته کلندن دې بیا هم حسن وکولم لا هي معلومات نشته
فرانسوی سرچینو ویلی چې دوه شکمن عراقیان او دوه سودانیان د ټیټی بای په بدل کې د خلکو قاچاق او د کډوالو مړینې په تور تر څیړنو لاندې نیولي. یوازې په روانه میاشت کې تر 2000 ډیر کډوال په کوچنیو کښتیو کې برېټانیا ته رسیدلي. د برېټانیا لومړی وزیر په وار وار ژمنه کړې ده چې د راتلونکي کال تر ټاکنو د مخه د دغې چارې مخه ونیسي. احسان الله عارفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او د نړۍ د نورو برخو په څیر د امریکا د پایتخت دلته واشنگتن ډي سي سره نږدې پرتو سیمو کې میشتو افغانانو هم د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو 104مه کلیزه په یو لړ مراسمو سره لمانځلې ده. دغه افغانانو د طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې د افغانانو ملي ارزښتونو ته درناوی وکړي. تفصیل یې د متی الله عابد په راپور کې اوري او ګوري.
د افغانستان د خپلواکۍ دورې مراسم د افغانستان د ملي سرود په ویلو پیل شول او ګډونوالو چې خزې ماشومان مشران او ځوانان پکې شامل وو د افغانستان ملي بیرغ په لاس په یو غږ ملي سرود زمزمه کړ. دا دویم کال دی چې په واشنگتن ډي سي، میریلند او ورجینیا کې میشت افغانان دغه ځای کې راغونډېږي او د خپلواکۍ ورځ لمانځي.
دلته د راغونډېدو د استقلالۍ یا د خپلواکۍ د لمانځلو لوی هدف دا دی چې موږ بیا هم نړۍ ته وښیو چې موږ یو ژوندی ملت یو. د موږ دلته چې که هم دا دویم کال دی چې په مسافرۍ کې تیریږي، مګر موږ هغه خپل ملي ارزښتونه او هغه ملي اتلان چې دغه موږ لمانځو، خپلو بچیانو ته، خپلو دنیاوالو ته دا ښیو چې څنګه موږ په میړانه
د غونډې ګډونوال په دې نظر چې د دوی د راغونډېدو اساسي مخه خپلو بچیانو ته دا ښودل دي چې افغانستان هم لکه د نورو هیوادونو ملي ورځې او ارزښتونه لري.
ماشاءالله تاسو ګوره یو څه خواږه خواږه افغانان دلته راجمع شوي، هغه هم د بیرنګ بیرغ سره چې په دنیا کې ښایسته ترین بیرغ لرو سره، او خلکو ته هم وښایي چې موږ یو خواږه ورځ د لمانځلو په خاطر باندې په ورجینیا کې په امریکا کې موږ راغونډ شوي یو سره.
دی غونډه تر هغه افغانانو د واکمنو طالبانو نه دا غوښتنه درلوده چې د افغانستان ملي ورځو ارزښتونو او د افغانانو اساسي حقوقو ته درناوی وکړي.
زمون ملي بیرغ هم دا دی، نو طالبان به په دې باندې غور وکړي او په دې باندې فکر وکړي، ځکه که چې داسې طالبان ونه کړي نو طالبان به دا ملت د لاسه ورکړي او طالبان به ځان ته پاتې شي، او دا ملت په قراره قراره طالبان په دې خبر باندې لاسه ورکړي.
په ورجینیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو ته راغلو افغانانو د غونډې په پای کې په ملي بیرغونو په خلو موټرو یو کاروان جوړ کړ او د ورجینیا په سړکونو مارش وکړ. متی الله عابد، امریکا غږ، سپرینګفیلد، ورجینیا.
د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ اخستلو په اهمیت او دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلواکۍ 104مه کلیزه هم لمانځلې، په اړه یې د لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زموږ بلنه منلې. لیوال صاحب، ستړي مشي پروګرام ته اجازه راکړئ. پوښتنه مو کوم وخت کله کمی د افغانستان تیرې نیمې پیړۍ دغه خونړي تاریخ ته په کتو د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو هغه ځانګړی اهمیت په څه کې دی ستاسو په نظر؟ اول یې افغانان د کور دننه او بهر دی ملي جشن په توګه لمانځي.
نو زه ته مننه پرځ مخ کې د افغانستان د خپلواکۍ د تګکلو یو څو څلورم جشن په ټول افغانستان ته مبارک وي. خبره په دې کې ده چې تاسو هم ورته د ملي قائد وکړو، دا په پرښتیا سره چې یو ملي جشن دی د افغانستان د هر سیمې خلک، د هر قوم، د هر ژبې، د هر مذهب خلک خپل ملي جشن. مهم تفاوت یې له نورو تاریخی پیخو سرداده چی کدی که ملت پیوت لاس ده بحرانی یرغلگو رو پوران ده او جنگی ده، او مهم داده چی ده افغانان پخپلو امکانات او جنگی ده. ندوی سره هیچو هیچ بل بحرانای نوره چی ده خپلو گتو دو پارده دیو نیابتی جگلی او گماری ملګری نه و، دا یو خالص او افغانی مبارزه و. بل ځانګړنه دا و د نور ټولو جګړو پر خلاف چې دلته جګړه یوازې د بهرنیو په مقابل کې وه، نه د افغان ترمنځ. یعنی زموږ د پلان د درېیمې افغان انګلیس جګړې خصوصیت همدا و چې د دې تر شا مشروطه نهضت او د ملاشاه غازی په مدبرانه رهبرۍ ترسره شو، خالص قانون ملي مبارزه وه، افغانانو ترمنځ جګړه وشوه او نه هم کوم خارجي قدرت د دې تر شا ولاړ، بلکې خالص افغان.
لیوال صاحب، تاسو د شاه امان الله نوم هم یاد کو او تر څنګ یې ملت هم یاد کو چې د استقلال ګټلې کړې دي. تاسو به خبرونه کې اوریدلی چې د طالبانو حکومت پرته د شاه امان الله خان د نوم د ذکر کولو دایي ویلې چې د علماو په مبارزه باندې د برېټانیې نه استقلال ګټلې ده. ولې د شاه امان الله د نوم اخستلو مثلا طالبان ډډه کوي، او په دې تاریخي مهمه پیښه کې اصلا د شاه امان الله نقش مثلا څو اولی باید وسوک ذکر نکی؟
زه خود داشتم که کوم چې د افغانستان استقلال او د افغانستان خپلواکي ګټل یا امان الله شاه غازی له وجود پرته بې معنا ده. یعنی دا دواړه نمونه یو د بل لازم او ملزوم. یک شک نشته چې افغانستان د ملي تفکر خاوند او دینی علماو هم استقلال کې ډیر مهم ونډه درلوده. هغوی چې پر افغانستان معتقد وو، هغوی د اعلیحضرت امان الله شاه غازی ملګرتیا وکړه. تاسو په تاریخ کې لوستلی شئ ګڼ شمېر دیني علما د افغان مبارزینو په صف کې ولاړ وو، او په دغه کرښه کې په لومړۍ کرښه کې علما جنګېدل، خپله د ملي صفوفو په منځ کې د چکنس او خلکو رهبري کوله. مګر موږ درې جګړې دریمه جګړه ولې بریالی شوه، ولې د افغانستان استقلال وګاټه؟ اول دلیل یې همدا و چې د دې په راس کې د اعلیحضرت امان الله شاه غازی غوندې یو مدبر سیاسي مشر و، او دوهم دلیل یې دا و چې دوی برنامه درلودله د مشروطه نهضت په خپله د یو سیاسي سازمان په توګه، د ملي سازمان په توګه د ویر کوه، او بالاخره نه یوازې افغانستان ترلاسه شو، بلکې یو مدرن افغانستان
ته مستقلو اساسات هم واخیرا. یو پښتنه په خپل د طالبانو د حاکمیت په اړه کوم لیوال صاحب، طالبان د افغانستان د خپلواکۍ په منځلو باندې تاسو په نظر څه غواړي، یا مثلا مقصد څه دی چې په دفاع وزارت کې ول منځله؟
خدای خو یو بوت له پوښانه استقلال جشنونه ډیر پوښات څخه یو برخه د افغانستان ملي دفاع په صحن کې لمانځل کېدله، او هغه د دې لپاره چې نظامي پریډ په هلته کې د افغانستاني مراسم به هلته ترسره کېدلته هم د همغه دود پر بنسټ شاید دوی غوښتي وي چې د افغانستان خلکو ته وښيي چې دوی هم ملي ورځو ته درناوی لري. مګر خبره په دې کې ده چې د دغه جشن لمانځل پرته له ملي بیرغه، پرته له ملي سروده، پرته د سند خلکو له پراخ ګډون څخه، او پرته د اعلیحضرت امان الله شاه غازی له شاندار یادونې او لمانځلې څخه معنا نشته.
یو پنځوس یا څلوېښت ثانیې به یې لیوال صاحب که جواب راکړي، دا ځلی دا د افغانستان درې رنګه بیرغ او دا د خپلواکۍ ورځ د افغانستان دننه او بهر په ډیرو ولولو او هیلو ولمانځل شوله. په اروپا کې هم تاسو ولیدل، او دلته په امریکا کې او نورو هیوادونو کې هم د افغانانو دا ډول ولولې د افغانستان د یو ملي ثبات ټینګېدو دپاره څه اغېز لرلی شي، څه اهمیت لري که نه؟
مخکاره او په دغه چې خپل ملي ارزښتونه پیژني، او دغه د ملي مفهوم چې بیان او نور ملي ارزښتونه نشي دي، دا د یو ملت د جوړښت او د ملي اراده په برخه کې ډېر مهم دی. که هر څومره خلک وغواړي چې ملي مفهوم تکثیر کړي او خدای مه کړه د خلکو له ذهنونو نه یې وباسي، دا ناممکنه ده. او د افغانانو دغه ډول حرکتونو، دغه ډول لمانځلو دا ثابته کړه چې دوی خپل ملي ارزښتونه او ملي ورځې ډېرې او نه کړي.
عبدالغفور لیوال صاحب، کورم ودان چې خپل نظر هم راسره شریک کړو. ډېره مننه چې وخت هم مساعد کړو. درنو لیدونکو د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په پیښور کې هم د افغان ځوانانو د خوانه لمانځل شوې ده. دغو ځوانانو د افغانستان درې رنګه بیرغ نیولی و او د خپلواکۍ او ازادۍ په ویاړ یې ملي اتڼ هم کړی دی. سربیره پر دې په هیواد کې یعنی په افغانستان کې د ښځو د حقونو او نورو ازادیو غوښتنه هم کړې ده. مسکا ساپه یې راپور لري.
د پیښور په یو خونیز مرکز کې یو شمیر افغان ځوانانو او ماشومانو د افغانستان د خپلواکۍ یو سلسلور مکلی زلمان زلیده. د ځوانانو له وطن سره د خپلې مینې د څرګندولو په موخه په خپلو مخونو د افغانستان درې رنګه بیرغونه کښلي وو او په یو اواز یې د هیواد ملي سرود زمزمه کاوه.
موږ په کډوالۍ په ژوند کې دا ورځ لمانځو. همدغه رنګ د افغانستان په ګډ ګډ کې چې کوم دی دا ورځ خلک لمانځي. هر یو افغان چې کوم دی د خپل ملي احساسات او ملي تاریخ شاه غازی امان الله خان چې کوم مقدس خدمت کړی د افغانستان لپاره دا دغې ورځ یو ورځ ده چې موږ مطلب په کډوالۍ کې لمانځو. همدغه رنګ د نړۍ په ګډ ګډ کې هر یو افغان لمانځي او دې ورځ ته درناوی کوي.
افغانستان کې صرف دغه نه چې ارامي راغی مطلب جنگ بند شو یا بل موږ باید داسې غواړو چې لکه فیمیل ستا یا انجینو ته خپل مطلب حق وسپارل شي. مطلب هغوی دي مکتبونو ته لاړ شي. هغې نه بغیر چې مطلب څوک حق وي کنه هغې ته حق مطلب حقدار ته باید وسپارل شي. موږ باید په صحیح معنو سره چې دی مطلب موږ خپل ازادي وپېژنو. مطلب چې په صحیح معنو سره موږ خپل بیرغ اوچت کړو په وطن کې.
فرانوس چې د افغانستان د پنجشیر ولایت اوسیدونکی ده دوه کاله وړاندې پېښور ته راغلی. هغه وایي دا مهال په افغانستان کې حقیقي ازادي نشته او تر هغه چې انجونو ته حقونه ورنکړل شي ځان آزاد نه ګڼي.
روز مقدس و با تمام خوشی که امروز یه تجدید کردیم با قلبای پر از درد بسیار خوشحال هستم کنار دوستای خود کنار افغانای خود این روز تجدید کردم. از لحاظ آزادی افغانستان من هنوز آزاد نیست. دخترها در قید هستند. زنها کار کردن نمیتونن. حقوق زن وجود نداره و زیاد مشکلات دیگه در افغانستان است که ما او را حتی آزادی در فکر مردم افغانستان نمیه که ما آزاد هستیم یا نه. و این رنگ این سه رنگ مقدس رنگ افغانستان و این روز مقدس افغانستان برای ما در گوشه دنیا در جای که باشیم خاص است. خاص بود، خاص همیشه خواهد می باشد.
تازه شعر یه لیکلی
سب یارونه پر نره که دست ویچ نوره کیگی حکمتون زیر ازی خوبیار پر خفل زیفاتی کیگی دست نیچه بدنوم راشی هر چه دیخ نیستل کیگی.
شاعر او لیکوال بصیر بیدار وای افغانان خپل ملي ارزښتونه پیژني او که هر چیرته وي خپل ملي ورځ لمانځي.
دا کوم منزل چې اوس کیږي دلته په دې هجرت تیار کې او دا وړو ماشومان راځي مشوي دي ماته ډېر ځات خون راکو ځکه چې خپل هیواد کې خو دغه سي حالات دي چې دغه ورځ ټوک په دغه باندې نه لمانځي. خو په بهر ملکونو کې چې پنځه کسان هم راغون شي او هغه سره د خپل هیواد هغه ویاړونه او هغه تاریخي ورځې لمانځي دا ډېر اهمیت لري.
د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته دا د افغانستان د خپلواکۍ دریم جشن دی چې په پېښور او ځینو نورو ښارونو کې لمانځل کیږي. د خپلواکۍ په یو سلسلورمه کلیزه دغه افغان ځوانان د خپلو حقونو او د ملي شتمنۍ د خوندیتوب په پار د حقیقي ازادۍ غوښتنه کوي او وایي د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي دغه ورځ به لمانځي او خپل ملي بیرغ به ځلوي. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
خبرونه ته دوام ورکو. په شمالي وزیرستان کې چاودنه شوې او د لسګونو کارګرانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوې ده. ترڅنګ یې د پښتون تحفظ غورځنګ د یو شمیر غړو د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوې. د دې دواړو پیښو جزئیات په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په سکایپ به موږ سره په خبرونه کې. ناصر صاحب ستړي مشي که لیدونکو ته اول د شمالي وزیرستان پیښې جزئیات ورکړي چې څه پیښه شوې ده او دا چاودنه په چا شوې ده، چا کړې ده؟
ډیره مننه اشنا صاحب. د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې بیګاش په پاکستاني چارواکي وایي چې هلته یو چاودنه وسوه او دغه چاودنه په ولسي خلکو په موټر باندې شوې ده چې دوی وایي یو ماین ځای پر ځای شوی و هلته او د دې چاودو له امله په دغه موټر کې سپاره شاوخوا دیارلس چې اکثریت یې مزدوران وو وایي دا په دې کې وژل شوي دي. هلته ځینې ځایي سرچینې وایي چې دغه ماین وسلوالو د پاکستانی ځواکونو لپاره هلته ځای پر ځای کړی وو، خو وایي په همدې وخت کې د پاکستانی ځواکونو موټر له هغه ځایه روغ ووت، خو په هغه پسې د دې مزدورانو د کارګرو یو موټر و او هغه په هغه باندې دغه ماین وچاودید، او په دې کې د شل لږه دیارلس ځایي مزدوران وژل شوي دي. اوسه دغه برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی چې آیا دغه کومه
وسله ولا لري
دغه
ماین ځای پر ځای کوي. یو بل موضوع چې تاسو پرونی پوره تفصیل هم ورکو، هغه د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ غورځنګ یو غونډه او مجلس وختراغه ورسته د خبر ورکړ شوې چې مخکخه غړي نیول شوې دي. د څه معلومات شته چې د مشانې څوک نیول شوې دي، ولی نیول دي، څه خبره و؟
یو خو پرونه موضوع ول چې یو شمیر د پښتون غورن غورځنګ وایي چې د یو شمیر پلویان نیول سی دي، او هغه کسان چې هغه د اسلام آباد په غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته راتلل هغه پولیس نیول دي. خو بیا نن سهار وختي مهال د جنوبي وزیرستان څخه پاکستان په ملي اسمبلی کې په خوانی استازي علي وزیر ونیول سو، او تر هغه څو ساعت وړاندې د اسلام آباد یو فعال د ایمان مزارع نمیشي، او هغه هم په دې پښتون ژغورنې غورځنګ په ولسي غونډه کې ګډون کړی و او وینا یې کړی و. هغه تر دې بیګانې مشپه باندې ولسي او خپل کور څخه وروسته بیا د اسلام آباد پولیسو دواړو د نیولو تایید وکړه، او ویل چې د دوی پر ضد باندې د پولیسو رپورټونه ثبت شوي دي، او همزه کې دواړه ونیول. بیا غرمه مهال دلته د اسلام آباد یوې ځایي محکمې ته دواړه حاضر کړل شو چې په هغوی باندې د ترهګرۍ مادو له مخې د پولیسو رپورټ تر شوی و، او هغوی به لا هم څو ورځې په زندان کې وي، او د هغوی پر ضد باندې دغه قضیې فایل شوې. نو نه یوازې دغه علي وزیر او ایمان مزارع چې نیول شوي، بلکې تر دې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې مخکې هم کسان نیول شوي وو، او بیګا شپه دلته په ترنور سیمه کې چېرته چې دغه ولسي غونډه شوې وه هلته هم د دوی یو شمېر پلویان نیول شوي دي. که څه هم پولیسو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو د پولیسو یو د هغه رپورټ په ټلویزیون رسنیو باندې لاس په لاس کې چې په هغه کې د دغو کسانو دغه چې نیولي دي وایي ځکه یې ونیول چې پرونې په داسې ځای کې ولسي غونډه کړې وه چې دوی ته اجازه نه ورکړل شوې، او یو لوی سړک چې چیچي سړک ورته وایي وایي هغه یې بند کړی و، او د سرکار په کار کې هغه کړی و چې ویل دی وجه دا کسان ونیول. خو په دې رپورټ کې د دې ذکر شته چې د دوی پر ضد باندې د ترهګرۍ ماده له مخې د پولیسو رپورټ
ثبت شوی. مننه خدای نور ناصر د هر الخیزه معلوماتونو کور ودان. په پاکستان کې پولیسو او د ژغورنې د چارو مسولین وی یو بس په پنجاب ایالت کې د ټکر لامل اوره خسته او لکته لگا اتلس مسافر په کمړه او 14 نور زخمیان شوی دي. د فرهاد احمد په نوم باندې یو پولیس ویلی د پیښه د یک شنبه په سار یعنی همدانن سار وختي هغه وخت وشو چې د اسلام آباد نه یو روان شوی بس د لاهور اسلام آباد پر لوی لار یو ولاړ واګون موټر سره ټکر وکړو، واګون کې تیل بارو، ځکه نو د ټکر سره سم بس اوره خسته ده. پولیس وی په بس کې ترڅل اختزيات مسافر سپاره وو. د پاکستان په لوی لارو تل دا ډول ټکرونه کیږي، ځکه چې د خوندیتوب معیارونه او ترافیکی مقررات پکې نه مراعت کیږي.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړي خبرونه د ونی په یوې تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د مخام په شپږمه بجې د یاسر د سکوپ مکی په 3:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ما هیروي.
او د فوتبال کنشمیر مینوال نن د اکشن بي پورزي د لندن په وکټوريا پارک کې راغون شوی، او د خزو فوتبال د نړیوال جام پایلو به ننداره کوله. لوبه د بريټانیا او اسپانیا لوبډلو ترمنځ و، او د اسپانیا ټیم د یو مقابل د صفر کې د بريټانیا نه د لوبه لکسات مخکې وګټله. د اسپانیا د ټیم کپتان اولګا کارمونا د لوبه په نهشتمه دقیقې د بريټانیا ټیم ته یو ګول ورکړ. په 2001 میلادي کال کې جرمني د اروپا په استستوب د کپ ګټلو بریالي شوه. بریټانیا د تیر دوبي وروسته چې د اروپایي جامات الولی ګټلې و، تر اوسه د نړیوالو لوبو د ګټونکو په سر کې و، او اوس اسپانیا لومړی ځل دی چې فائنل لوبه ګټي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د فوټبال په نړیوال فدراسیون کې د افغانستان د خزو د فوټبال لوبډلې د رسمیت پیژندلو لپاره د دغې لوبډلې د خوانه د کمپین په دوام اوس د سولې د نړیوالې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزئی د دوی خپل ملاتړ اعلان کړی دی. یوسفزئی چې د شنبه په ورځ یې د نږدې د دغه جنو سره لیدنه کړې ده په خپل ټویټر پاڼه کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا څخه غوښتنه کړې چې د افغان جنو د فوټبال ملي لوبډله په رسمیت وپیژني. د خپل د ټویټ په دوام کې لیکلي چې د دسې غختلو لوبغاړو په منځ کې شتون او د دوی ترڅنګ درېدل ورته د ویاړ ځای دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د خوانه د کابل په شمول په 22 ولایتونو کې د انټر کلب سیالي شروع شوې دي. په دغه لوبو کې نږدې 8000 لوبغاړي ګډون لري. کرکټ بورډ د خوانځیو ترمنځ د سیالیو یادونه هم کړې ده، خو د لوبو د ماهرین وایي چې د داخلي کرکټ لپاره زیات کار ته اړتیا ده. تفصیل د شمس اریان پر راپور کې اوري.
د تیریوی میاشتې را په دې خوا د پلازمینی کابل په شمول د افغانستان په دوه دیش ولایتونو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کرکټ د انټر کلب سیالي دوام لري. په دغه سیالیو کې 550 لوبډلې او د 8000 په شاوخوا کې لوبغاړي په سیالیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ بورډ اداره انټر کلب سیالي د اصلي کرکټ اساس یادوي. د دوی په خبره چې دغه سیالي ورها خوا د شونځیو ترمنځ هم د کرکټ د لوب جوړول د بورډ په پلان کې دي.
هیڅ کله یو لوبغاړی نشي کوي چې هغه ډایرک نېشنل سکواډ ته راشي. په همدې خاطر د کورنی کرکټ یو سایکل جوړ شوی دی چې کله لوبغاړی له دغه سایکل نه تیریږي چې دا تقریبا 100 کلونو وخت نیسي، لوبغاړی پختګۍ ته رسی، یو پوخ لوبغاړی ته جوړیږي، یو په یو فیلډ کې یا په بیټنګ کې یا په بالینګ کې یا په آل راوند کې هغه تخصص پیدا کوي، نو بیا بالاخره هغه نېشنل سکواډ ته راځي. نو دغه انټر کلب سیالۍ د دغه ډومیسټک لوبو یا د کورنۍ لوبو پیل دی تر څو یو لوبغاړی وکول شي بای سټپ د کلونو په تیریدلو باندې نېشنل سکواډ کې ځای پیدا کړي.
کرکټ په افغانستان کې د نورو ورزشونو په نسبت مخ د غوړېدا په حال کې دی. زیاتره ځوانان د ساتيري ترڅنګ د خپل راتلونکي د جوړولو په امید هر ورځ خپل خولې تویوي. د انټر کلب سیالیو ځینې لوبغاړي هم په همدې هیله خپل تمرینونو ته دوام ورکوي.
که تاسو لوبغاړي وګورئ انټرنیشنل کې کلوبي کلیګونو کلوبي ټول هم د دین سټپ بای سټپ تلې، لکه اوس انټر کلب ته انټر کلب نو بیا ګریډ 2 ته ځي، ګریډ 2 نو بیا ګریډ 1 نه بیا 3 ډی دی، همداسې فرست کلاس ته فرست کلاس نو بیا ملي ټیم ته ځي، نېشنل ټیم ته ځي. نو ماشاءالله کرکټ بورډ هغه خپل هغه همکاري را سره کړې ده. مننه کوم چې مونږ ته یو داسې سخت صورتحال کې دومره سخت هغه حالاتو کې مونږ ته دومره هغه غټه مرسته کړې، مونږ ډیره مننه کوو.
بیخی خارج منظم دی، ماحول خو جوړ ده، پیچونه لوبی ډیر ښکلې لوبی کیږي، ډیر ښه سہولت کې درسه.
په افغانستان کې د کرکټ لوبه د چټک پرمختګ په حال کې یاجیږي. د ځینو شنونکو په باور چې پر دغه چټک پرمختګ باید یوازې بسیاینه ونسی او د کورنی کرکټ د پیاوړتیا لپاره متفاوتی برنامه باید پر لار واچول سي تر څو په کور دننه د کرکټ استعدادونه راپورته سي.
افغانستان کرکټ ته کوایو واقعیا ډیر کار شوی دی، ځکه په ډیر کم وخت کې افغانستان کرکټ مخ ته راغی. موږ د دې شاهد یو چې په لاسو د نړۍ غوره ټیمونو کې موږ ټیم دی. موږ نه ډیر ټیمونه داسې وو لکه هانګ کانګ، نیپال، آیرلینډ، دوی ډیر مخکې ټیمونه لرل. موږ هغه وخت کې د کرکټ نوم نه و، خو اوس هغه د موږ د نړۍ په غوره لسو ټیمونو کې. خو په دې باید بس ونشي چې را بس دی، نور لا کار کول پکار دی، ځکه موږ څومره پلیئر لرو په افغانستان کې د دې ډیولپ کول، د دې مختبه ولول لپاره نور کار کول پکار دی.
د انټر کلب په دغه سیالیو کې چې ځوانان د لویو هیلو فارمان پر شلو بیږي، د زحماتو ترڅنګ خپل بخت آزمایي هم کوي. دا سیالي چې په نور ولایتونو کې ختمي شوې دي او اوس یوازې په شپږو ولایتونو کې دوام لري، په نږدې ورځو کې به پای ته ورسیږي. شمساریان، امریکا
ژغ. دا خبرونه په همدې سره موږ پای ته رسو درنو لیدونکو. خو یو یادونه کو چې موږ د افغان کډوالو په وضعیت باندې د آشنا رادیو په سپینی خبری پروګرام کې بحث لرو او د ملمنو نظرونه اخلو. تاسو هم کولای شئ چې د فیسبوک په پاڼه او ترڅنګ ټلیفون نمبر چالت ورکو، په هغه باندې خپل نظر شریک کړئ. اوس لپاره په خپله سپارو، تر بل وخت پورې الله مالشه.